طرف انتقال بدن.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت 8 با وقت افغانستان شد. احمد تکل با یک برنامه یک ساعته دیگه با شما است. آقای تکل سلام و باز هم صبح بخیر.
دیر من نکام مرزبان ست استرای مشه لیوی جنجالی او لراپورونو دکی خبرونه نه. قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کام. در خبرونه پا زیاده برخه که در ازاده راژیو مجلی اونیس پروگرام خبرو چه کلتوریا و دبی مسائلو تا زنگره ده. در ازاده مجلی پا ننانه گانه که با در پکتیا در سمون کلتوری طولنه پا نوخت در جورشوی مشایره زین برخه واره.
ستا وجود زما وجود زما وجود ده ستا وجود بیا هم فاصله لرو یو لری ده دی با وجود او چرتا چه تیاری وی ترگمه وی او رنا نوی حل تنو حتمی ده ضرورت ده در رنا وجود.
دا شعر او نور شعرونه پا همده خبرونه که واره خو لازاده رادیوی مجله مخکې په لنډه خبری برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د قانون غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. دا هر څه وروسته راځي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به په خپلې خاورې کې د کار کولو اجازه ورکوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېرو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅې کړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې متحده ایالاتو له پاکستان سره د F-14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالي مرسته وځنډوله. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یو حکومتي کمیټه دې جوړه سي چې پر دې مسئلې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له خولې وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کاري جوازونو د ترلاسه کولو لپاره ضرورت دی چې له هغه هیواد سره یو هوکړه لیک امضا سي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې افغان لوری به کله د سعودي عربستان شرطونه پوره او له دې هیواد سره به هلته د افغان کارګرانو په اړه توافق لاسلیک کړي. په پکتیا کې یو پولیس سرتیری په محضر کې لومړی خپل میرمن او وروسته خپل ځان په ډزو وژلی دی. د پکتیا د امنیت قمندانې مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی د دوشنبې په ورځ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل دې سړي خپل میرمن په نامشروع اړیکو تورنه کړې وه او د ګڼې ګوڼې څخه په ډک بازار کې مخکې له دې چې ځان وژني خپل میرمنې وژله. نوموړي وویل دا پولیس سرتیری ځای پر ځای مړ سوی او ښځې یې روغتون ته پر لاره سا ورکړه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د زور زیاتي او کورني تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېر یو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څښلو په نتیجه کې سا ورکړې او نورې یې ژغورل شوي دي چې له هغې هم یو شمېر معیوب دي او پرله پسې درملنې ته اړتیا لري.
ارقامش هم یاد داشت هستیم 94 دختر رو زدی تیزا پرده گیرد. اینا یک تیزاش هم از وی رفته و یک تیزاش هم معیوب هستن. اینه می مشکل وجود داره.
شغلی حشر از دیر دو تویل ده هقه شمیری دی چی ده ولسوالی پر وقتون که سبسه ویدی و شای اصلی شمیر تر دیل ورد و سیدزا که یو شمیر کورونه در دولستونزی پتی ساتی. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتونو له پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جان کربی پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنی پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجه پاکستان ته نه ورکول کېږي چې غوښتل د امریکایي الوتکې پرې وپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 الوتکو د پلورلو پریکړه وکړه او پلان یې درلودی چې د دې کار لپاره نږدې 100 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل چې دی به د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي. څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسېږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د کراکر دریز د هغې نارضایتۍ څرګندونه کوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریز په اړه لري او وایي پاکستان د هغو افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حملې کوي یا ملاتړ کوي او یا یې په خپله خاوره کې زغمي او همداراز په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د صدراعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یوه غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې کوي. د بل خبر لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر اشکار چروی د روسیې د تیری د پشاکولو لپاره ناټو د بلتیک په هیوادونو او په احتمالي توګه پولند کې د مځکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارتل دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ هغو خبریالان ته وکړې چې له نوموړي سره د جرمني په شتوتګارت ته د سفر پر مهال ملګری و. دغلته د امریکا د اروپایي قومندانۍ مرکز دی. کارتر ویل د ناټو متحدین د مځکنیو څلورو کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې هدف یې له 4000 سرتیرو څخه دی. دا به د امریکا د 4200 سرتیرو پر هغې زغرواله لیوال سربیره او ترې جلاوي چې متحدي ایالاتونو یې راتلونکي فبروري کې ختیځ اروپا کې د ځای پر ځای کولو ژمنه کړې. کارتر ویل د ناټو د جلا مځکنۍ ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع شای جون میاشت کې د ناټو په غونډه کې خبرې وسي. او د دې محل وروستی خبر دا چې ترکیه وایي په هغې موټري بمې چاودنه کې چې د دې هېواد په جنوبي ښار کې د سوریې پولې ته نږدې دوه تنه پولیسو وژله او شل تنه یې ټپیان کړه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل د غازیان تیپ په ښار کې د یکشنبه د ورځې د چاودنې په تړاو د پښتنو ګرویژونو لپاره تر 500 پورې کسان نیولی دي. ترکی وزیر افکان آلا همدارنګه د هغه ځانوژونکي هویت تایید کړ چې تیرونۍ په بورسا ښار کې ځانوالوسوه او 14 کسان یې ټپیان کړل. نوموړی د دې برید کوونکي نوم ایسر کلی او عمر درویش کلن یاد کوي او ویلی دی چې نوموړی د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی غړی و. د کردستان د خپلواکۍ د بازانو په نوم یوې ډلې چې د پی کی کی یوه څانګه ده په یو بیان کې د بورسا د برید پړه منلې وه او ویلی وه کلی مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي ځان ته چاودنه ورکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونې او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن وایي د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کان کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، زورواکي نور هم پیاوړي کوي او په افغانستان کې بې ثباتي زیاتوي. د اروپایي ټولنې د ډنمارکي ډیپلوماټ ویلي دا مسله به د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کانفرنس کې هم راپورته کړي. د ازادۍ رادیو همکار احمد شاه اعظمي له ښاغلي ملبن سره مرکه کړي. د دې مرکې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ رادیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډېر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو او کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ازادۍ رادیو ته ویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې که چیرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپلو څېړنو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملي بن وای هغه څه چې موږ یې اوس ترسره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو موندنو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو، څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولی شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس ملبن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو مخنیوي تر ډیره د افغانانو کار دی چې باید خپلې ملي شتمنۍ خوندي کړي. نوموړي وویل په نړیواله سطحه هغه څه چې اروپایي ټولنه کولی شي دا دي چې دا مسله راپورته کړو او دا کار به موږ د مې د میاشتې د 15 نیټې په کانفرنس کې وکړو. هغه وویل دوی به همدارنګه له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي. ښاغلی ملبن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅوو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلی خي او هڅون کې دي خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، دا د په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
پولیټیکو خبرونه په ورستوي غنه کې د یو داسې کس د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې چې په ورستوي کلونو کې په افغانستان کې د فساد په باب ګڼ راپورونه خبره کړې دي. د پولیټیکو د لیکنې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش جان سوبکو او راپورونه یې د رسنیو د خبرونو په سر لیکونو کې ځای خپل کړی او په افغانستان کې د بیا رغونې هلې ځلې له پوښتنې سره مخامخ کړې دي. خو اوس څارنوالانو پر هغو میتودونو یا شیوو شک څرګند کړی چې ښاغلی سوبکو په خپلو تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستی دی. سوبکو چې د یو شمېر کسانو له لورې اتل ګڼل کېږي ځکه چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ژغې پورته کړی او په افغانستان کې اغلاوي او مالی درغلۍ افشا کړي دي، د سش کال په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته د هغو زو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د وړیو د صنعت لپاره له ایټالیا څخه دغه هیواد ته وړل شوي وي او په شپږ میلیون ډالره تمام شوي وي. سوبکو ویلي وو نه پوهېږي چې پر دغو زو څومره پیسې لګول شوي او آیا حتی غوښه یې خوړل شوې او که نه ده. درشپېته کلن سوبکو په پیغور ډوله لهجه د امریکا پر حکومت انتقاد کړی و چې په افغانستان کې د کباب پر غوښې میلیونونه ډالر لګولي دي. پولیټیکو زیاتوي د سوبکو له څرګندونو وروسته د نړۍ په رسنیو کې راز راز عنوانونه ولیدل شول، خو پولیټیکو وایي د سوبکو له څرګندونو سره سره د جنگ ځپلې افغانستان د وړې اوبدلو پروګرام وده کړې او د افغانستان د ځینو سیمو لپاره هیله غوړولې ده. پولیټیکو په عین حال کې لیکلي په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکینا او دیموکرات سناتور جاک ریډ په شان غړیو چې د سوبکو پر کارونو څارنه کوي د سوبکو د کار د کیفیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د افغانستان په چارو کې د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوید سیدنی وایي د سوبکو د راپورونو منفي اړخ دا دی چې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې د امریکا وړتیا په یو ډول ناکامه شي. پولیټیکو زیاتوي د سوبکو د تحقیقاتي شیوې په برخه کې تازه بحثونه نه یوازې د سرمفتش په توګه د برخلیک له خطر سره مخامخولی شي بلکې په سیمه کې د یو سرمفتش رول زیانمنولی هم شي. آسترالیان آنلاین ورځپاڼې بیا د کری جین ویلسن په نوم د یوې آسترالیایي مرستندوی په اړه لیکنه خپره کړې چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وتښتول شوه. ورځپاڼه د دې ښځې د دوستانو په قول لیکې کله چې وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د میرمن کری جین کور ته ننوتل دا په دې پوه شوه چې په اسارت کې باید څه وکړي. ورځپاڼه د دې مرستندوی د یوې شل کلنې ملګرې هیر میون یانګز له قوله لیکې کری جین کلتورونه ښه پیژني، په دې پوهیږي چې په څه ډول حالاتو کې څه وکړي. آسترالیان ورځپاڼه د میرمن ویلسن د یو نوي کلن پلار په اړه لیکلي چې په دې اونۍ کې د خپلې لور ورتګ ته انتظار و. دغه کمزوري بوډا له خبریالانو سره په خبرو کې برمته نیونکو ته په خطاب کې وویل خیر ونه وینئ.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکون کې دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام قیمتي ګل می ده پنځه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه بانډار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړ شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 15 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي او سکه له هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. ورسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار ده. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداري ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1900 میلادي د کال کې ویلې ده. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروې د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکی اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکی اکاډمي له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمېر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه یې وړاندې او تر ننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه پنځه کاله مخکې پیل شوې ده او دای پنځم وار دی چې موږ دا جایزه ورکړله. هر کال څلورو پنځو یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه. یاسین نگا هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعري ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعري ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو ته په پښتو کې جایزه ورکړه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډېره حده مشخص شوي دي. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او په راتلونکو کې فکر کوم چې که وکړای شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنگیان که مونږ مننه وکړو دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نثر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نقدي وکالونه ما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب موندلو او د یو جواب د پیدا کولو لپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعه د فکر د تجربه د لارنه په نتیجه کې ځنې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. مونږ ټول عمر اوریدلې دي چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بیخي د پام غورځولې چې شاعر خپل څه شه دی، هنرمند خپل څه ویل غواړي او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکی رول څه دی. بنیادی مسله یې همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 113 صفحې ده، تقریبا له 1400 شاکې عنوانونه دي په دې کې. د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د اوبو لوی ډک لوخي تیراو په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. له هغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تمباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار راپورټ راستولی و باورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوې دي.
د قیلون له زیانونو ناخبر ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې یې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه ناخبره دی، وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نعنا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بېکار سو د خپلو ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دي، د میوې څخه جوړېږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت ته هره ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او قیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخص ده چې دا د میوې چلمان خلکو ته جوړو. د ورځې په جریان کې خو دا تکنداري د مرمیژ نه، خو بیا هم د یو نیم سلوسه تقریبا در 200 نفرو پورې ځان رسوي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مزګر د منځ څخه د وروسته بیا د ماښام تر ناوخته پورې بس د لیسبانه مزي بلل دغه چلمان څکوي. بیا یو چلم په یو نیم سل افغانۍ باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د قیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوې چې د ډک قیلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې قیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي. د پوستو څخه نیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر د عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې او ساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغو نه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه قیلون څکوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د قیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې قیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قوماندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی، د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دي کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکوي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي، چې په دې کې د نارینه وو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 123,000 کسان په نشه یي موادو روږدي، چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې ورستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی، ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لمړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان توبایی جره مانی کسب کار میکنه.
زه له 40 کلونو را پدی خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوو. ټول به و اته کسو. د داوود خان وخت و موږ په ار کې کار کاوو. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډېره وده کړې او په وروستیو لسو کلونو کې ډېر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډېر سوی. نن سبا ډېر فروش مرسل ګلان لري. پولندي مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي
تر
افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانیو تر 200,000 افغانیو پورې خارجي ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندي ګل قیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1,000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانیو تر 2,500 یې خرڅوو. د ورځینو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1,000 تر 1,200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونږ ته یو کار از به مو الهول مو جای ګل فروشی نه داریم.
خو یو خبره باید وکړم چې زموږ ګل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي. دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشتل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې دي غون لرم. نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم. اجور دی، مارپنګ دی، دغه توتو ونې دی، شاتوت دی، ګلان مرسل او تایګر او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. کان سرسبزي لپاره راوړو مونږ وای چې د مونږه کشور لږ برحاله وګرځي کی سرسبز وساتل شي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. د عبارت وایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پلس گون و دوله چه تو خمی کرل کیگی؟ دا گلان دی یخ مقاومت نلری، جمعی هوچیگی، کال تبا بیا کری. معمولا ده کپ میاشت که کرل کیگی، شل راجی روز تا گل کبی. پا دوغ گلانو که شبو گل، زمون خپل و تنی گل دی، هنتری و تنی گل دی. نوری ډیرای خارجی ګلان دی. کابل تنن سبا دی ګلانو ډیر تخم د کودامان د مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیلې سیمو څخه راوړل کیږي. زمون کاروبار هم دا دی، مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له 30,000 افغانیو تر 80,000 افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
روز
دا پتونی دی، چپاپار، سادبرگ پتونی دی، انتری دا، گل جریباند خارجی دا، کاغذی دا، پنجه شیر دا، سرب خارجی دا، وطنی سرب دا، لابار دا، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرون دی، ناسیز، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زیر اوله؟
ډیر مونږ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو. دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
و
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي؟
ګلان د پاتنی مړي لکه دا یم نیم شاید د خپل کاغذی م دي جال توړي به کیږي. دا سدا زقوم دا شال نګلوبي.
ایت دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه ده گنگی پام، قیمتي ګل مې ده پنجه شیرو گنگی پام.
په څو دی؟
لازر دی هغه باید.
او دا بل دي چې
پنجه شیر هغه 8000 ده دغه قیمت.
او نور دا وطني ګلان د قیمته په څو دي؟
وطني تراته سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات تقریبا لازرامي 40000 15000.
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې. بو سم هیڅ سودا نه کړی د سلاب نه دم.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي.
محترم فرمان صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطحه باندې دی، او د چک ملګری، د جرمنی ملګری، د بلجیم ملګری او ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، قصید لنډو کیسې لیکونکي دي او هنرمندان دي موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه مونږ نوبتي غونډې لرو خپلې، په دوه میاشتو کې یو ځل خپله د فانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره. او یا مثلا دا د مونږ کار دی، او په زمن کې مونږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړي دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې مونږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او مونږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څومره دا مخکې د یو کتاب مخکتنه مونږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کېدی شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه، بیکاسیار سره لطف کړی و، ما یو مجموعه شیری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شوی و د هرغه چینه او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي. په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه یې هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو وویل د نوم جالبه نوم دی، که معلومات راکوي د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم مو په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپور ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی یم، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما ما وطن دی، نو د خو ګڼۍ وسیمه ده چې بر هرغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
چاکړو
پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي، داس لوټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، مول پکانو د هندارو زړه، مول پکانو د هندارو زړه، مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ما درتا جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، چا کړو پک جوړ د وسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنری تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقی ښکار شي موجود حالت عام پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت دزن په یو لوی مابد کې دی، یو عبادت کار دا و چې د مابد ونی بوټي وپالي. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډېره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مابد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مابد څنګ ته یو وړکی مابد و چې په هغه کې د ځن طریقې یو ډېر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مابد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډېر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه. د بخملی وهو سرونه بیا تیکړل چې منظم شي، توې شوی و چې پانی جارو کړي. ټوله باغچه په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سمبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې درکوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې راتوی کړې، او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس می بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یا وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
په روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو په سرلنۍ مشاعره نه درلوده. تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
جانان رانا گئی وہ ماتا جڑا برضی شاہ سعود بھائی ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، اس بتا تنسوک سو آئی چی مزا، وارو لوی نویری کی چر تنزی، وارو لوی نویری کی چر تنزی، دل تلوی تا وارو آئی چی مزا. دی دو بیتون لخوص تا راگلی شایر رحیم سکندر تا پڑیر درنک بلن ورکو چی دا دری سر تراشی او خل غزل روا بروی. مرستای غزل مناسی پیس بکیم پورتکڑی و چی خدای گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا، زڑا را کینا هم پا زورا لورا باندی آوری گورا، ما دی پخپل ذات قسمی زبا حوسی لکاوم، دا جگڑا خو بس کری نورا لورا باندی آوری گورا، ولی پا ما لوکوی چه دا زلب جلاو سم، نمی در نکیگی و رورا لورا باندی آوری گورا. کلی چی پناشی لک تری خدای کسی کندری یاد کری، ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا.
سکندر سگن دیر منن کرو دا دیوی دود رات زلپی زلپی کی گی، دا دیوی دود رات زلپی زلپی کی گی، لده غم پکالی کی دیوی بلی کرم. وست هم حکمان مسجدی تا بلن ورکو چراشی او غزل رو آوری.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دے ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لری د دې باوجود، او چرته
چې تیاری وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، چیرته چې تیاری وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود. او جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. او جنگ دے ورور وژنه ده، وحشت دے په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. ژوند بوي که ژوند و، ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، ژوند بوي که ژوند و، ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود. او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس ښه کوي، ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس ښه کوي، ته خوشحالېدلې چې شي ورک در نه زما وجود. شور نه شو خاموشه، شانه شوه چې مسکۍ نه شوه، څه مانا چې پروت یې په بیدیا کې د بیدیا وجود. او یا حق ملا خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، یا حق ملا خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، وایه ورته دواړه وایو پره مې راکړی دا وجود.
حکمل مسزینه ډېره مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغې نشم د خپل چم له سروده، چې باغې نشم د خپل چم له سروده، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرۍ په دې برخه کې له خوست راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي.
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نارځي، چې ذکر نشته د یارۍ نارځي، زم دا محفل په بې خوبۍ نارځي. اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مخان د جینۍ نارځي. او ځینې کیسې وي په میلیون رضانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نارځي. او پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نارځي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نارځي. او په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نارځي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نارځي. او چې نه جانان شته او نه جام درمانه، دا زندگی په زندگی نارځي.
قدرت درمانه ډېره مننه کوو، ښکلي غزلونه یې راواورول. پخوا وطن درته ورغاړي وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي، په شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل: زما د ستړي ژوندانه سړی دی، جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی، تګی زړګی مې رانه هغه غواړي، څوک چې اوبه 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 سړی دی. او تسل زما د وجود وینه او سا، تسل مې سترګې او باڼه سړی دی. سلامونه نیک هیلې احترامات. یو غزل دی: ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو، مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو، ستا تصویرونه مې ونه سوځول، بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو، د ژړېدل وس مې وو، ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو، هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه، د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو. تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو. اوس به راته هر ناروا بېخي روا وخو، شکر چې امی یمه، شکر چې ملا نه یم، اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم، اوس جماعته وړه حلوا نه راي. دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکړو: ټینګ تړون د محبت را سره وکړه، رضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه، رقیبان چا انسانانو کې شمارلي، په مینو قضاوت را سره وکړه. غزل دی وای: پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی، څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی، هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم، را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی، قربان دې شمه مورې ته میکپ د زندګۍ، پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی. غزل غزل راولوي کې لاسونه ترې چاپېر کړم، په غېږ کې مې ستاره
نکته داسی سرایی خبر در سرانه کی گی آتش شل دیزدادی بلچر تشتا و خیارا نکته داسی سرایی ملنگ با دیل سیور سرا هر خواه تاویگم بیلل می چنارا لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونی کړ خلک پردی مینې په صبر زړوینه شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو چې راشي او غزل راواوروي.
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی. نور بې غیرته دي دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی. او ستا د ستم له برکته زه بدرنګ شوم ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی.
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې. په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږژبی شاعر فرید احمد تسکین. مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرما د هر ویښتونه مې خولې وباسي. په دې باید خودمنځ هغې را غواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده. نور بای سات ملمینی ده همه بشریت پا زنزیرونو می ده خپل زر لیوانای تڑلی او خالک ستا ده دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می ده کور ده دروازه پا خلک سپای تڑل اوس هم ده لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ورغوستان نامالی که مولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلن ورکو اوس
لمرای دیدن و پا ولاره بیا می ولنی ده چه لاره لاره پسی لاره بیا می ولنی ده نور بیتنه ندیراتی دغه دی لاړې یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه.
اوتا مرچی دخبل جن تلاش کی اوتا جن دنیا راوڑو او سائے راوڑو